پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی مکم وړاندی په خبرونه کې په کابل کې د کورونا مثبت پیش زیاتی دودی
د افغان اندونزیا دوستی روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو.
په خوست کې د عدد مینهوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي. په لارې چارې شته
آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر د کورونا د خپرېدو په خاطر له خلکو شاکی دی.
موجود
نشته. پدې خبرونه کې به دا هم اورئ په کابل کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا او پاکستان سره د روانو لوبو په خاطر تمرینات کوي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالیس.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په افغانستان او نورو هیوادونو کې بې ځایه سویو ته د مرستې غوښتنه وکړه. کابل کې د امریکا د سفارت په لسګونو کارکونکو په کورونا وایرس سخته شوی. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې یاد کړی چې ګڼ کسان پکې بې ځایه شوي دي. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي تیر میلادي کال د کورونا لوبا سره سره د جګړو ناامنیو مجازاتو او له بشري حقونو د سرغړونو له کبله نږدې 3 میلیونه وګړي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. ملګرو ملتونو د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې چې د زیاتېدونکي بې ځایه کېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په حواله 80% خلک په افغانستان، سوریه، وینزویلا، جنوبي سودان او میانمار کې اغیزمن او بې ځایه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 3 ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې د روان مریض کال له پیله نږدې 3000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د وزارت په حواله ډیری کورنۍ په لغمان، تخار، هرات، بغلان، کندوز، فراه، کندهار، ننګرهار او ځینو نور ولایتونو کې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکر د قزاقستان له دفاع وزیر سره د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا وایي دغه موافقه په قزاقستان کې د حمدالله محب او نورلان یارمکبایوف ترمنځ لاسلیک شوه. د ملي امنیت شورا نن په یو اعلامیه کې ویلي په دې موافقه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ تمرینونه، طبي همکاري، د تجهیزاتو عصري کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جګړه ییز روزنه او د پوځي اطلاعاتو په برخه کې همکاري شامل ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په هلمند کې په 2 جلا پیښو کې 20 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې د ګریش ولسوالۍ په سیمینار دشته سیمه کې پرون د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې د سرې قطعې د 1400 غړو په ګډون د 900 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 200 نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. وزارت په بل اعلامیه کې پرون په ګریش ولسوالۍ کې د 8 وسلوالو د وژلو او 23 نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. بلخوا د هلمند ځینو مدني فعالانو د ګریش ولسوالۍ وژغورې په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د دې ولسوالۍ د امنیت د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. د غور والی وایي له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالي بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوقاو ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قمندان و اوس د بګرام فرقي قمندان دی، د دفاع وزارت لخوا رالیږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیره اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړي چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د غور والی زیاتوي چې په 400 پسابن او لالو سره جنگل ولسوالیو کې دا مهال جګړې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. دا خبر اسوسییټډ پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت د یادښت په حواله خبر کړی دی. د امریکا سفارت ویلي چې په کورونا وبا اخته کارکوونکي قرنټین کړي او نور یې له سفارت څخه بل ځای ته لیږدولي دي. له دې سره د سفارت د نږدې ټولو چارو د درېدو راپورونه ورکول شوي، ځکه مخکې هم د سفارت د کارکوونکو شمیر د امنیتي ګواښونو له کبله کم شوی و. کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ویلسن ویلي چې باید د وبا د خپراوي مخه ونیسو او یو بل خوندي کړو. د روغتیا وزارت د پرونو یو شمیرو له مخې په ټوله کې نږدې 99,000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته شوي او د ټولو مړو شمیر تر پرونه 3,933 ته رسېدلی و. خو اټکل کېږي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي خورا زیات وي. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک نن له دې سره جوخ د ښاروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په هغو لومړنیو شیبو کې خپل رای ورکړه او خلک یې په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول. خو د فرج سرکوهی په نوم ایرانی لیکوال او شینون کې آزادی راډیو ته وویل چې دوی دغو ټاکنو ته معیاري ټاکنې نسی ویلی.
من واژه انتخابات به کار نمیبرم چون انتخابات به
زه ورته د ټاکنو توری ځکه نه کاروم چې په ټاکنو کې د رای ورکولو او کاندید کېدلو حق خوندي وي. د رسنیو ازادي هم ورته شرط ده چې په ایران کې دغه ازادي نشته.
محسن رضایی میرقایت، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ولسمشری د روانو ټاکنو له کاندیدانو دي. د ایران د کورونیو چارو وزارت ویلي چې په دې ټاکنو کې له 9.5 میلیونو زیات کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د اسرائیل جت الوتکو روانه اونۍ د دویم وار لپاره په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. دا وروسته له هغې چې د فلسطین وسلوالو د اسرائیل پر جنوبي سیمو اورشیندونکي بالونونه وویشتل. پرون او تیره شپه د بالونونو د ویشتلو او هوایي حملو په نتیجه کې هغه نازک قربان چې د اسرائیل او د غزې د حماس ترمنځ سوی وو له خطر سره مخامخ سوی دی. تیر میلادي میاشت د مصر په منځګړیتوب د اوربند له ټینګښت سره د دواړو لوریو ترمنځ یولس ورځنۍ سخته جګړه پای ته ورسېده. د اسرائیل پوځ وایي د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې د حماس ډلې اړوند پوځي مرکزونه او د راکټونو توغولو ساحه ویشتلې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه 15 احمد شیبر یم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن را سره مرستندوی دی. په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون فعال شو. بل ورته ځینو بهرنیو رسنیو په کابل کې د امریکا سفارت په وینا خبر ورکړی چې د دې سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا درې میڅپې پوډيري دو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړ. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د څلورم روغتون د فعالیدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کسان یا 114 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د دې خبر په اړه راپور ورکړی او په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله لیکلي چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا سفارت په کابل کې د امنیتي ګواښونو له وجې خپل ځینې کارکوونکي کم کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په اړه په داسې حال کې راپورونه خپریږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړ وادی راشي.
دا چې د مثبت پیښو زیاتوالی په ټولنه کې لیدل کېږي او ورځ تر بلې متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د اندونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه 12 ناحیه کې، دا روغتون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجوده ده هغه به ډېر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزی وی دا ګام اړتیا ته په کتو پورته شوی. افغان اندونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ خواته د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 50 بستریز روغتون د ټولو روغتیایي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. د افغان اندونیزیا دوستي روغتون سره په کابل کې درې نور روغتونونه، هر یو افغان جاپان، علي جناح او قصبي روغتون، هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا په افغانستان کې تر دا مهاله شاوخوا 4000 کسان وژلي او نږدې 100000 کسان پرې اخته شوي دي.
په کابل کې د افغان انډونیزیا د دوستي روغتون کرونا ناروغانو ته ځانګړی شو. ډاکټر فریدون صدران له خلکو شکایت لري چې پام نه کوي ځکه د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. د ډاکټر صدران دا څرګندونه سره ور
خلق ته دا غوایو چې دایم ورته ویلو او توصیه د صحی درته دایم دوی ته شوی چې وګوره د موږ خلق به اعتناد دغه مرض په مقابل کې کله چې خلق ته وایي ماسک واچوي، مثلا ماسک وږي نه اچوي، لاسونه نه مینځي، کانټاکټ د شان نه تجمعات مثلا کو دوی محفلونه نیسي، مثلا ودونه شته، تجمعات دی، محفلو ته ځي، هر چیرته ځي دوی ته وایي چې مثلا کوشش وکړي کور کې پاتې شي، قرنطین وکړي او ماسک واچوي. په دا اوله دوره کې او دویمه دوره کې د کورونا لک خلک ډیر جدي ور باندې، اما واسه مثلا خلک ته وایي ماسک واچو، مثلا لاسونه ومینځي. په دا دریمه دوره کې خلک بيخي به تنا شوي د توصیه د صحی دوی نه مني او دوی د غواد نه نسی ورته ته ورته ماسک واچي، ماسک نه اچوي. په دا خاطر باندې چې مثلا د خو یو ساري مرض دی، وګوره ساري مرض څوک تنيتي یو څوک په کور کې توخیږي، امکان لري هلته څوک څه کوي، امکان لري ټول ونیسي. دوی همدغه دی چې مثلا په درې علاته زموږ خلک زیاتره وایي چې همدغه درې شی تاسو مد نظر وینئ، یو ماسک واچوئ او بل لاسونه ومینځئ او بل تماس، همدغه روابط اجتماعي چې مثلا تماس ونه لري د مریض سره، بل چیرته چې ځي تجمعات او دغه شان ونه کې علت د افزایش ده. همدغه دی چې خلک به اعتناد دور مطلق خلک د مرض په مقابل کې به اعتناد په همدغه وجه باندې دی چې د مرض زیات شوی او مرض زیاتیږي. خلک چې ورته وایي چې کرونا یو مرض دی، نه دی، دا مثلا د فکر کوي چې دا یو همدغه سي خو که مرض نه دی، وګوره ټول مثلا په یو مریض کې اراض او علائم پیدا کیږي که کوم بل شی وای یا مثلا کوم بل مشکل وای خو تاسو پیدا کله چې یو څه چاته وایي چې مثلا په تا کې اراض او علائم پیدا کیږي دوی نه مني، وای نه دا کرونا غلط خبر دی. اوس بعض خلک هماغه عقیده لري پکې کوي چې دا مرض نه دی. توصیه ورته کوم څه کوشش وکړئ چې مثلا مقاومت د وجود جګوی او سیار شې استفاده وکړئ، یو ماسک، لاسونه ومینځئ. بعض بې اعتناد خلک، بې اعتنایی د خلک وجه ده شوی چې دا مرض زیات شوی یا مثلا همدغه زیاتیږي او خطرناک شوی. دغه بل وارې نه چې دوه دورې تیر شوی، د درېمه دوره زیات شوی، ورځ پر ورځ زیاتیږي، خصوصا په دغه درې هفتو کې تر اخرین حد تا اخرین موج باندې رسیدلی. په دغه خاطر دوی ویل چې دغه مخکې انګلیسی کرونا دی، د انګلستان دا بل کرونا دی، چینایی بل و، او فعلا مونږ فکر کوو مونږ په دا کې باندې متوجه شو دا ایندی کرونا دی. ایندی کرونا هغه دی چې کله څو ګره څه هوا ګرمیږي د دا موج زیاتیږي.
د ډاکټر زدران څرګندونې مو اورېدې او د دې څرګندونو تفصیل تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوریدلی شئ. په یوه خبرتیا پسې خوست ورځو. هلته کرونا فرهنګي اچي ټکنې کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په خوست کې د کرونا وباله کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدلی شي پرته له حضوري غونډو د بېلابېلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغېزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستیو فرهنګیانو یادغوښتنې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیله لارې فکر وشي.
بدیله لاره دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. له ښه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یوه وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او مؤسسات باید هڅه وکړي چې د ننني عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي تر څو په آنلاین ډول علمی غونډې کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دې ته رنګ ورکي او د هغې نه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرو ځایونو کسان سره مېلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې مونږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره مېلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ وده وکړي دا باید په شرایطو پرې یا داسې وبایي ناروغیو پورې منحصرې نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو تر څو موږ وتوانېږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د درېیمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرام مونه هم ټکنی کړی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وای
موږ په آنلاین باندې جن برنامه ترتیبو چې د هواد ګډ ګډ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تیر ونه کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان پر اتلون کې ونه کې هم موږ د موزیم پیژندنې په اړه یو آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستي فرهنګیان او رونه اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنې کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره پاکستان د تورخم دروازه چې مخکې بنده کړې وه دغه بندي دی تمدید کړ. په پاکستان کې د کورونا د څار او کنټرول ادارې NCOC امر کړی چې په تورخم کې په تر ناڅرګندې نیټې پورې دغه محدودیتونه عملي کوي او دواړو خواوو ولسونه دي تر بل امر پورې انتظار باسي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې NCOC ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مئی پنځمې نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي دا به تر ناڅرګندې نیټې پورې دوام لري. NCOC وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي راداخلېدی او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي اوړېدی او یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته به د طبي موینه نه پاس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روختونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې سار دي هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پاس اجازه ورکوي چې پاکستان ته راداخل شي او خپل کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډ کوتل روختون کې کارنتین ته لیږي او په پاکستان کې سار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ خودلو پرته افغانستان ته تلی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله وایي
پالیسی برقراره د ان سی او سی طرف اوسم او ما غاړل دی چې څوک پازیټیو لاندې و پر راځي نو اغله دویم پرټیز بیا کول نشته او بیا به اته ورځې پس ویل پی سی آر ټیسټ کوي آر ټی پی سی آر نو که هغه نیګیټیو شو بیا به کورته ځي. د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کورونا پازیټیو کسان دي هغو تعداد چې دی 36 دی.
په پیښور کې یو افغان سوداګر عصمت الله وایي د ان سی او سی لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو لسونو ته زیان رسوي او پکار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده او دا زمنګ دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیشه او خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي. زه هیله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس پکې ډیر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوي خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي، ماسک دې استعمالوي، یو بل سره دې فاصله ساتي او ویکسین دی
ولګوي. ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشۍ انتخابات نن سهار 8 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید دي خو ګمان کیږي چې شرایط داسې برابر شوي دي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشۍ انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشۍ له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشۍ د 14 دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورنوی چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه او 310,000 تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له 20 تر 40% پورې خپلې رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانیستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنهای د رای ورکولو یو ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته دا انتخابات یو ملي ازمیښت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانیستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانیستي وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتورۍ د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داری چې د قضایه قوې رئیس 60 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملا دی د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو ځنی دی چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقونو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلاری کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه لري کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نه ښکاري چې ډیر خلک دې رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام پخوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزې د ایران د سپای پاسداران پخوانی قمندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت کې یم. نو دلته د کرونا ډېره زیاته ډېره شوې ده، د یخې د اندازې ډېره شوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هېڅ فکر و توجه نه ورته کوي. نو زما د دوی سدا خواهش دي چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا واسن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغه څه نه کوي. دا خلک ډېر په تکلیف کې، بلکې موږ ځینو خواهش دي څوک بستر دي څوک سره کم دي. نو زما د دوی سدا ویلو خواهش دي یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو د دې مشکله وساتي. زموږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دی؟ یو ځای جنګونه دي، بل ځای کرونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټولو ګرانو وروڼو هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې دوی یو د بل سره ډېر نزاکت و ناسې ولاړې ونه کړي، او چې وی کوم هغه داسې یو دوه درې متره په واټن کې. نو بره به موږ ته ده چې تکلیف او مشکله به وژغورل شو. نور مو وخت نه ضایع کوم. وسلام.
مرور جان از دې ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې تر واو د پاک ګمرې کې لم خبر ته ور کوي. حالت یو ترازو ده، ترازو موږ باندې کوي لغه نه بغیر لم خبر نه راکې چې عالم خبر را کې لږ جن په ترازو دی. د موږ را شو دا بندر والي جوړ کړي دل دی بل ترازو ده چار روپۍ را نه خلی. بیا مرور جان چې ورننه وز سب لم خبر هر شی ورکو. بیا له دغه نه وروسته وروره جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وړو. ښه سیمټ خدا دوی خرڅوي که څنګه دی؟ په موږ دوه شپې دي د سټنډرډ لپاره کوي. اوس همدا د پنجشنبې په ورځ نه راوتلې او اوس مې کار ماتې مې په جد کې ده. د ګمرک دروازه بند ده، وایي مامورین نشته. دا د افغانستان نوړل پورې چارواکو دي. ما دا خبره ورسېږي چې د دې غم وخوري چې تورخم د دې روایت را ولېږي د ډرایورانو حل جزده کړي. لس زره دوه سوه روپۍ د خبر په دفتر ګمرک راواخیستې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن د کابل په وخت د ماسپښین دوی بجې د نړۍ د کرکټ د ټیسټ لوبو پای لوبه ده. دا پنځه ورځنۍ لوبه د انګلستان په ساوتهمپټن کې پیلېږي. هند او نیوزیلند د پای لوبې ته وتلې دي. او د افغانستان د کرکټ په اړه به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر وای. په افغان لوبغاړو کې وړتیا ویني او د نړۍ هر لوبډله ماتولی شي. حشمت الله شهیدی چې تازه د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره لوبډل مشر ټاکل شوی دی، اوس مهال په کابل کې لګڼو نورو لوبغاړو سره د پاکستان او استرالیا په مقابل کې د لوبو لپاره په تمریناتو بوخت دی. تفصیل پرې راپور کې.
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سره لمر لاندې په تمریناتو بوختي. حشمت الله شهیدی چې د مې میاشتې په یو دیرشمه نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځې او ټیسټ لوبو لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو، په روان کمپ کې له ځوانانو او پخوانیو لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي. د لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشر یو درون مسؤلیت دی، خو ډاډه دی چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته ماته ورکوي.
ان شاء الله لمدا اوس نم کوشش ده او په اراده قوی دي ان شاء الله، او ډاډ ورکوم ټول هیوادوالو ته. زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو.
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن، ګلبدین نائب، رحمت شاه زرمتی او ګڼ نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټ یې بریالی کړی دا مهال په ډلیز ډول کابل کې تمرینات ترسره کوي. د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړی شرف الدین اشرف وایي حشمت الله شهیدی په ملي لوبډلې کې ډیری وخت خزلې دلی وو، او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي.
حشمت الله شهیدی هم دسی ځوانان لوبغاړي دي چې موږ ټول ته په دې کې مخبل سکلز باندې کار وکړو.
افغانستان خپل ورستۍ شلوریزه لوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستیو کې له زیمبابوې سره ترسره کړې وه، او له هغې وړاندې د کرونا له امله نږدې یو کال لوبې ونه کړې. خو د ورکړل شوو معلوماتو له مخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغې وروسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوبه ترسره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ